السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو د خبرونه تر ډیره د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو تاندې څنګې او د ازادۍ میلمه ته ځانګړې ده. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا په افغانستان کې د لوږې پر زیاتې دو اندېښنه ښودلې. د ډبلیو اف پی آسیا پاسیفیک څانګې پرون په یوه ټویټ کې وویل سختې لوږې نږدې 20 میلیونه افغانان ځپلي او له دې ډلې 6 میلیونه له قحطۍ یوازې 2 ګامه لرې دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د عوایدو فرصتونه کم شوي او په ټول هیواد کې د خلکو ستونزې زیاتې شوي. ملګري ملتونه وایي چې سږ کال به په افغانستان کې 28 میلیونه و 300 زره وګړي بشري مرستو ته اړ وي. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی د تعلیم د فعال متی اولا ویسا د ځای ځایګي د معلومولو غوښتنه کړې. رینا امیری په یوه ټویټ کې لیکلي د هغو راپورونو له کبله سخت اندېښمنه شوې چې وایي ویسا او د کورنۍ غړي نیول شوي. د هغې په وینا د نجونو د زده کړو ملاتړ باید جرم ونه بلل شي. میرمن امیری لیکلي د نجونو خوندیتوب او د هغوی قانوني حقونو ته درناوی باید په لومړیتوب کې وي. طالبانو د تعلیم پلوی فعال متی اولا ویسا د دوشنبه په ورځ په کابل کې ونیو او د هغه خپلوان وایي چې د کورنۍ څو نور غړي هم نیول شوي او ناوړه چلند ورسره شوی. د پرتګال پولیسو په پلازمینه لزبون کې یو افغان کډوال د اسماعیلیانو په اسلامي مرکز کې د دوو ښځو په وژنه تورن کړی دی. پولیسو په یو بیان کې ویلي کله چې له دې اسلامي مرکز څخه د مرستې لپاره غوښتنه وشوه نو پولیس افسرانو هلته دا افغان کډوال په داسې حال کې ولیده چې یوه چړۍ په لاس کې وه. خو کله چې پولیسو د تسلیمۍ غوښتنه ترې وکړه هغه ونه منله نو پولیس ډزو ته اړ شول. د خبر له مخې برید کوونکی ټپي شوی او اوس مهال په روغتون کې دی. د کورنیو چارو وزیر خوزه لویس کارنیرو له پیښې وروسته خبریالانو ته وویل د دې مرکز دوه کارکوونکي چې یوه د برید کوونکي څلوېښت کلنه ښوونکي او بله یې 40 کلنه ټولګیواله ده په برید کې وژل شوي او یو بل تن سخت ټپي شوی. د کورنیو چارو د وزیر په وینا تورن افغان له رواني پلوه په ناوړه حالت کې و ځکه خپل میرمن یې پرتګال ته له رسېدو مخکې په یونان کې د کډوالو په یوه کمپ کې له لاسه ورکړې وه. پاکستان اعلان کړی چې په روانه اونۍ کې د متحدو ایالاتونو په نوښت د ډیموکراسۍ په نوم سرمشریزه کې ګډون نه کوي. د ولسمشر جو بایدن ادارې د نړۍ د 120 هیوادونو مشرانو ته په دې غونډه کې چې نن او سبا په واشنگټن کې جوړیږي د ګډون بلنه ورکړې. د دې غونډې مشري به امریکا له کوستاریکا، هالنډ، جنوبی کوریا او زامبیا سره په ګډه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د امریکا او د غونډې نورو تنظیمونکو مننه کړې او ویلي دي چې پاکستان به د ډیموکراسۍ د اصولو د ترویج او پیاوړتیا په برخه کې له امریکا او د غونډې له نورو تنظیمونکو سره دوه اړخیزو همکاریو ته دوام ورکړي. او د اوکراین ولسمشر وایي که نړۍ قاطع اقدام وکړي نو په دې هیواد کې جګړه ژر پای ته رسېدلی شي. ولادیمیر زلنسکي په خپله بیګانۍ ویډیویي وینا کې وویل دای باور لري چې پر اوکراین د روسیې یرغل تر هغه وخته چې ځینې اټکل کوي ژر پای ته رسېدلی شي، خو په هغه صورت کې چې نړۍ چټک او قاطع اقدام وکړي. په داسې حال کې چې روسیا د ختیز بخمود ښار د نیولو لپاره جګړو ته دوام ورکوي، زلنسکي د اوکراین د مقاومت او نه تسلیمېدو دلایل بیان کړل. هغه په دې دلایلو کې د اوکراین ویجاړ ښارونه او کلي په نورو هیوادونو کې د خلکو د ژوند د تباهۍ ګواښ او د سولې له خبرو د روسیې دوامداره تېښته یاد کړل. د اوکراین د پاوځ ستر درستیز پارون وویل چې روسي ځواکونه په بخمود ښار کې حملو ته دوام ورکوي، خو اوکراینی ځواکونه یې په ټینګ هوډ مخه نیسي. سموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په پاتې خپرونه کې لومړی تاندې څانګې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام خپریږي او ورپسې د ازادۍ میلمه پروګرام لرو چې د هلمند پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي له استاد اسدالله اندیال سره ځانګړې مرکه پکې شوې.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام هله دروغ او جوړ بوي د دیونې په خبرونه کې د باچا خان د 15 دیرشم تلین په مناسبت چې د جنوري میاشتې په شلمه نیټه وو په دې غږی وو چې د باچا خان په فکر او مبارزه کې څه داسې شته چې که اوسني ځوانان یې راخپل کړي د دوی فکر او ژوند به هم ورسره بدل شي. د باچا خان په اړه د ځوانو لیکوالو د یوه کتاب د چاپ په اړه هم خبرې لرو، ورسره نور مطالب هم شته، ملتیا مو غواړو. خان عبدالغفار خان چې په باچا خان هم مشهور دی د خیبر پښتونخوا په اطمانزو کې زیږیدلی و. هغه د خپل ژوند ډیره برخه په مبارزه کې تیره کړې او د انجمن اصلاح یا فاغنا او خدای خدمتګارانو د تحریک مشر هم پاتې شوی و. د خپرونې په دې برخه کې به د باچا خان د فکر او مبارزې هغې برخې ته لنډ تم شو چې اوسنیو ځوانانو ته یې خبرې مهمې دي. دا چې ځواني د احساساتو دور دی، باچا خان وایي موږ چې هر کار کوو باید په جوش او جذباتو یې ونه کړو، بلکې په هر اړخ یې سوچ وکړو بیا یې وکړو. که د یو کار لپاره سختۍ او قربانۍ ته تیار نه یو نو باید له سره یې پیل نه کړو. باچا خان صبر خپله وسله بولي او له نور هم غواړي چې د هغه پوځ غړي شي چې وسله یې صبر ده. د باچا خان په وینا خدای پاک خپله ویلي چې د صابرانو ملګری دی، نو د ده په باور که چا صبر خپل کړ بریالی به وي. باچا خان د انفرادي هڅو او مبارزو پر ځای په ګډ کار باور لري. هغه وایي د بریالیتوب لپاره اجتماعي تحریک او قرباني په کار وي. که کوم کس فکر او ایډیالوژي لري، په کار ده چې د ځان په رنګ خلک پیدا او د ظلم او بې عدالتۍ په وړاندې په ګډه ودرېږي. د باچا خان په وینا قومونه په کوف او جف نه بیدارېږي، بلکې د ژوندي کولو لپاره یې داسې کسان په کار دي چې بې غرضه او د خدای لپاره د خپل ولس خدمت وکړي. کله چې داسې ډله پیدا او تنظیم شي کامیابیدلی شي او دا خلک بیا څوک غلامولی نه شي. باچا خان د ناوړه دودونو خلاف و او ویل به یې چې دا ناوړه دودونه په موږ کې خودغرضه خلکو پیدا کړي. نوموړی وایي په خیراتونو کې ډیر مصرفونه هیڅ ځای رواج نه دي، خو زموږ خلک یې د سیالۍ له وجې کوي حتی که څه ونه لري هم. همدا ډول بل ځای وایي چې خپلوانو مې راته ویل ولې په پښو ګرځې، خلک به څه وایي. ما ورته وویل چې کوم کار ماته ښه ښکاره شي هغه زه کوم که خلک هر څه وایي، خو کوم کار چې راته غلط ښکاره شي که خلک یې څومره ستایي هم نه کوم. باچا خان د ښځو د زده کړو هم سخت ملاتړی و او ویلی چې د ښځو له زده کړې پرته یو قام ترقی نه شي کولی، ځکه د اولادونو روزنه تر ډیره ښځې کوي، نو لوستې ښځه خپل اولادونه ښه روزلی شي. باچا خان د عدم تشدد نظریې پلوی و او د دې نظریې چې له جګړې پرته پکې مبارزه کیږي، باچا خان یې د مهاتما ګاندي او منډیلا تر څنګ مخکښ بلل کیږي. د باچا خان په خبره د تشدد وسله ټوپک دی، خو د عدم تشدد وسله محبت دی، ځکه خدای وایي چې تشدد ویره او نفرت زیږوي، خو عدم تشدد صبر، محبت او جرأت پیدا کوي. باچا خان د عمل سړی و او خپله یې ویل کوم قومونه چې خبرې لږ او کار ډیر کوي ژر خپل منزل ته رسیدلی شي. د باچا خان په ژوند، فکر او مبارزه کې ډیر داسې څه شته چې که اوسني ځوانان یې ولولي د ژوند او فکر لوری به یې بدل شي. د باچا خان د فکر د لوستلو په خاطر د هغه کتاب زما ژوند او جدوجهد تر ټولو ښه منبع ده. همدا ډول د باچا خان د ژوند، فکر او مبارزې په اړه ګڼ نور کتابونه هم لیکل شوي دي. کاریزماتیک رهبر د باچا خان په اړه د هغو ځوانو افغان لیکوالو مقالې دي چې د کتاب په بڼه چاپ شوي. دا کتاب عبدالوهاب مومند او صفي الله ناصري راټول او چاپ کړی. د دې کتاب په اړه مو له عبدالوهاب مومند سره مرکه کړې، خو له هغه مخکې چې د عبدالوهاب مومند خبرې واورو، د عایشې حیدري خبرو ته به غوږ شو چې د باچا خان په اړه په کتاب کې لیکنه چاپ شوې. ورپسې به د عبدالوهاب مومند مرکه هم واورئ.
ما سی په دغه کتاب کې کومه مقاله لیکلې ده د باچا خان او د ګاندي د ګډې مبارزې په اړه ده. په لومړي سر کې مې د باچا خان او وروسته مې د ګاندي لنډ ژوندلیک راخیستی دی او وروسته مې د دې په اړه لیکلي دي چې دوی د لومړي ځل لپاره چیرته ولیدل او څنګه له یو بل سره ملګري سو. د پاچاخان او د ګاندي د ګډې مبارزې په اړه باید وایم چې دوی ورته موخه درلودې او د ورته موخو لپاره جنګېدل. دوی غوښتل سي افغانان او هندیان په ازادۍ کې ژوند وکړي او د استعمار نه لرې واوسېږي. همدارنګه غوښتل سي بې سواد خلک ټول باسواده کړي. د همدې لپاره یې د نجونو او هلکانو لپاره مکتبونه جوړول او هغوی تشویقول درس ته لاړ سي. همدارنګه غوښتل سي په هېواد کې د بې اتفاقي او خپلمنځي تاوتریخوالی ټول له منځه یوسي. د دې تر څنګ دوی د ښځو لپاره د ښځو د حقوقو لپاره ډېر جنګېدل او غوښتل سي ښځې زده کړي وکړي. همدارنګه په کور کې سي ښځو ته کوم قوانینو یا مثلا ښځو ته ډېر په ټیټه سترګه کتل. دوی د په دې برخه کې ډېره مبارزه کړې ده. یعنی غوښتل سي دغه ټول فرهنګونه له منځه یوسي سي د ښځو په خلاف وي او په ټوله کې د ټولنې د باسواده کولو لپاره یا د ټولنې د پرمختګ لپاره ډېر کار کړی ده. کومو ځوانانو سي د پاچا خان په اړه مطالعه کړې ده، د هغه په اړه معلومات ترلاسه کړي دي. هغوی ټول د عدم تشدد لاره غوره ګڼي او ټول د پاچا خان سره یعنې ډېره مینه لري او غواړي د هغه لاره او د هغه فعالیتونه تعقیب کړي.
څنګه سم ته ورسره پیدا سو خو لمړی د موږ تصمیم همدا و چې رازا دغه راتلونکي د پاشا خان تلی موږ د افغان ځوان لیکوالان لوخه ورزو چې دوی د پاشا خان شخصیت، مبارزه او ژوند په اړه څه تعبیر لري لورې څه ده. همدې بنا باندې چې موږ ډیر کسان په نظر کې ونیو، ډیر ځوان افغان لیکوالان چې لس هم سهمیه مونږ انجنونو ته ورکړه. کله چې ګروپ جوړ سو دا موضوع شریکه سوه، د کتاب طرح مور سره شریکه کړه. دلته مونږ دوی ته دا ونه ټاکله چې تاسو به حتما د پاچا خان پر دغه موضوعات ماته تاسو کار کوي. اختیاري بڼه درلودله، طرح موجوده وه، تکرار موجوده وه. دوی د خپل اختیار باندې کوم د پاچا خان کوم اړخ نه چې دوی اغیزمند وو هغه برخه به دوی خپله ټاکله. په خپل اختیار باندې څېړنه به کېدله او هر لیکوال په خپل خوښه باندې د پاچا خان یو موضوع به ټاکل کېده. د هغه تر چتر لاندې، تر سیوري لاندې څېړنیزه مقاله به راغونډېدله. کله چې موږ دا مقاله راغونډې کړې، پر دې باندې زموږ د ټیم د کرکتنې ټیم کتنه وکړه او د دې دیرش مقالو ترمنځ څلورې هم رد شوې. دا چې ولې رد شوې، دلیل هم همدا و چې اکثره مقالې د موضوعاتو له مخې سره ورته وې، د محتوا له مخې سره ورته وې. نو په همدې دلیل باندې څلور مقالې رد شوې یا هم داسې راسپړل شوې نه وې چې زموږ د طرحې په مطابق وای. نو په همدې اساس باندې څلور مقالې رد شوې، شپږ مقالې اوس په همدې کاریزماتیک رهبر کې خوندي شوې دي او دا کتاب هم چاپ ته ورسېد. جنوري شلم باندې صدا مخکته نو چې د پاچا خان 15 سم تللی.
مومن صاحب تاسو وویل چې هدف مو دغه و چې پوشي افغان ځوانان د پاچا خان په اړه څه تعبیر لري، دغه د ژوند، دغه د مبارزې په اړه. د دوی خبرې چې کله تاسو راټول کړې څه یو ویل، یعنی ستاسو په اصطلاح د دوی تعبیر څه و د پاچا خان په اړه؟
داسې د مونږ د توقع خلاف مونږ داسې فکر نه کوو چې دا دومره عالي مقالې به راغونډې سي. داسې افغان ځوان لیکوالانو د پاچا خان اړوند څېړنه وکړه، لیکنې ولیکلې. زمونږ د توقع خلاف باندې دوی د پاچا خان اړوند ډېر زیات معلومات درلود او زه فکر کوم څومره چې کلونه وزي یا ممکن کېدای سي یو کال وروسته د نن نه د پاچا خان فکر اړوند ډیر زیات پښتانه پوهیدلی وي. په همدې اساس باندې ډیر ښایسته ښکلي مقالې راټولې سوې چې د دې کتاب کوم مقالې چې خوندي شوې دي د زنځیر کړۍ په څیر داسې یو بل سره تړلې دي چې د پاچا خان د صنعتي هڅې اړوند باندې افغان ځوان لیکوالان همدغه زموږ د ټیم غړي مقالې لیکلې دي. همدارنګه د پاچا خان د ولسي مبارزې اړوند، د رهبریت اړوند، د پاچا خان کوم لوی ارمان سو، د پاچا خان چې د خیراز ټولن لپاره کوم هڅې غوښتلې، همدارنګه د پاچا خان نو ګاندي ولسی مبارزې ګټ اړي کې چې د دوی مخه یو و عدم تشدد موثریت اړوند، همدارنګه دای چې کم تاثیر لرونکي شخصه دي اړوند، همدارنګه د پښتنو ویښول او پټول کې زه خپل همدغه ځواب راغونډ کوم. د پاچا خان د ژوند اند مبارزې اړوند افغان ځوان لیکوالانو دومره ښایسته مقالې، څېړنیزه مقالې راغونډې کړي، لیکلي دي، په دې کتاب کې خوندي کړی دی چې زه د دې وړاندیز کوم یو بل ژباړونکي ته چې دا کتاب انګلیش ته وژباړل سي.
په اوس وخت کې هغه د ټولنې شرایط ته په کتو سره افغان ځوانان د باچا خان له فکر څخه د هغه له مبارزې څخه څه راخیستلی شي چې که دوی هغه مسایل تعقیب کړي فکر کوي ژوند به یې بدل شي ورسره؟
باچا خان هغه شخصیت وو چې هغه وخت کې دی په خپل سیمه کې اتمنځوی کې چې کله پیدا سو نو د پښتنو اړوند ډېر زیات ناسم دودونه پراته وو چې په بدو کې د نجونو ورکول، همدارنګ په یو دسترخوان کې نه خوړل، کله چې نارینه وو ډوډۍ به وخوړله پسمانه ډوډۍ بس پاتې کېدله، هغه به بیا نور ښځینه ته ور رسېدله. باچا خان دغه تعبیرونه دغه د فکر جلاتو په هغه وخت کې د دې لامل سو چې زه فکر کوم اوسني ځوانان که د باچا خان فکر ولولي چې ده د ښځو د حقوق اړوند کوم لیدلوری درلود، د صنعتي هڅو اړوند کوم لیدلوری درلود چې پښتانه عملا کار ته رابلل، چې هغه وخت کې پښتانه ډېر زیات کار نه خوښېده. باچا خان خپله کله چې د ګړو منډۍ جوړه کړه نو ده باندې هغه وخت کې د ملکانو به پرې ملنډې وهلې چې ته د یو خان کورنۍ نه، نو ته څه کوې، څه کار کوې؟ او د ګړو منډۍ دې جوړه کړې، ده به ویلې چې نه، زه به همیشه د خپل د لاس مزد ډوډۍ خورم او دا ډوډۍ چې ده ماته حلاله ډوډۍ ده. نو دغه فکر کوم چې باچا خان درلوده، باچا خان چې د عدم تشدد لپاره مبارزه کړې ده، چې خلک یې مینې او همکارۍ ته رابدلل، چې افغان ځوان ولولي، او د دې ترڅنګ پاشا خان سي د پښتنو د ویښولو تعلیم اړوند باندې کوم کارونه کړي دي. زه فکر کوم سي هر افغان ځوان که د پاشا خان فکر ژوند مبارزه ولولي، زه باوري یم چې زه خپل مثال ورکوم چې ژوند کې به دومره تشرات راسي چې دوی به فکر وکړي چې پاشا خان د موږ اړوند او د موږ د ویښولو اړوند څومره کوشش کړی، څومره زیار یې کړی او څه فکر درلود.
آزادی رادیو پرلندو چپو،
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
سلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپرو مترو اوریدلای سن.
ولی ځینې ځوانان بې انګیزي او بې روحي وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي،
په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري.
دا ډول حالت ځوانان کوم لور ته بیایي؟
همدغه حالت چوخ بس رورو می زړه دار چې نه تورې دو.
او له دې حالت ځوانان څنګه خپل ځان راستلی شي؟
زما ستونزه له کوم ځای را شروع شوه؟ زه څه کوم؟ ما ته څه مشکل پېښ شوی ده؟ کله چې دا مسایل را پیدا کی او بدلون پکې راولي،
ژوند خپل لوړی او ژورې لري، خو دا لوړی او ژورې په ځینو ځوانانو دومره تاثیر کوي چې له پښو یې غورځوي، بې انګیزي او بې روحي کوي، هیڅ کار او مسؤلیت ته ډډه نه لګي او په مخه یې نه رڼا کیږي. په داسې وضعیت کې چې ځوان بې انګیزي، بې روحي او بې میله شي، لاره ترې ورکیږي او نه پوهیږي چې څه وکړي، که کوم کاري تر مخ وي چې باید وکړي هم پکې دوه زړی وي او د کولو علاقه یې نه لري. دا کونړ اوسیدونکی سمی اولاد هم دې ځوانانو له ډلې یو دی چې وایي هیڅ کار ته یې زړه نه کیږي.
دا داسې و چې یوازې وم، بس بیکاري وه، کار روزګار مې هم نه و، بس یوازې چې به کېناستم فکر به مې کوو، یا کله به مې یو فکر کول چې دا کار به څنګه شي، کله به همدغه حالات چوخ بس رورو مې زړه دار چې نه تورې دو. که چېرته به ملګري ته هم لاړم، ملګري سره به کېناستم، که هغې به ښه خبره کوه په ما به ښه نه لګېده، یا به ښه د خندا یا د خوشحالۍ خبره وه، خو زه به پکې نه خوشحالېدلم. زما زړه به هغه ډاډ نه ترلاسه کولو چې کومه خبره به هغې کوله، لکه یو څه چې رانه ورک شوی زه هغې پسې ګرځم. دغسې حالات کې به وم.
لیکوال او د ټولنیزو مسایلو کارپوه محمد الله آرین وایي په نفس اعتماد نه درلودل سبب کیږي چې په ځوانانو کې روحیه او انګیزه ووژل شي.
د اجتماعي پرمختګ د درېدا لامرونو تر ډیره له د دوی له ماشومتوب هم سرچینه اخلي. معمولا په ماشومتوب کې ځینې محرومیتونه، ځینې ماتې چې دوی ورسره مخ سوي وي، دا هم د دوی په شخصیت باندې تاثیر لري او دوی په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري. بیا د دوی په دغه د ځواني عمر ته چې راځي، دوی تر ډیره متزلزلي، حتی په تصمیم نیونه کې دوی متزلزلي. دغه متزلزل حالت بیا دوی په داسې یو حالت ته ولي تدریجي چې دوی تقریبا ځانونه مات بولي، او تر ډیره لامل هم په نفس نه اعتماد او په عین حال کې د یو قوي هوډ نه لرل دي چې دوی معمولا په ژوند کې تغییر لپاره د خپلې وساینې لپاره یا د دې لپاره چې دوی په ژوند کې څه نه څه پرمختګ وکړي نو دوی یوې خوا ته ځي چې ګوښه نشینی کېږي، ویریږي، حتی کله کله داسې کېږي چې په ټولنه، په ملګرو، په کورنۍ باندې بوج کېږي.
د کابل اوسیدونکي عاقله وایي د وطن حالات داسې دي چې په ځوانانو کې شته روحیه وژني او دوی نشي کولای ټاکلو هدفونو ته ځان ورسوي.
یو ولایت دا چې په هیواد کې روانه اوږده جګړه ټولو باندې یو ډول فشار وارد کړی دی، ځکه که موږ وغواړو چې ولا موږ یو کار وکړو یا کوم کار ته مخه کړو تر څو موږ پکې بریالي شو، زموږ ذهن ستونزه دومره زیاته شوې ده چې موږ ته یو ډول ویره پیدا کړې ده، ځکه هغوی وایي که موږ له کور نه بیرون ووځو ولا ژوند مو په خطر کې دی یا نشو کولی یا که دغه کار زه وکړم شاید زما د ژوند لپاره یو ګواښ شي. نو ډېری ځوانان د دې نه ناهیلي شوي دي چې زما لیاقت یا زما دغه کومه وړتیا چې زه یې لرم د کوم چا لپاره ارزښت نه لري، دا چې ارزښت نه لري نو که چیرې زه دغه کار ته مخم کړم هغوی سره دغه ویره شتون لري چې موږ ته حق نه راکول کېږي یا له واسطو نه ډېر کله کار اخیستل کېږي.
د پکتیا اوسیدونکی نور افضل عابد وایي کوم ځوانان چې وړتیا وینه لري هغوی هم له داسې وضعیت سره مخ کېږي چې پایلې یې د دوی لپاره ښې نه دي.
دوی هغه کومه وړتیا چې کار ته اړتیا ده، هغه کوم مسؤلیت ته اړتیا ده، هغوی نه لري په ځان کې یا هغه ظرفیت نشته پکې. نو ښه دا ده چې لومړی ځانونه ورسوي، هغه ظرفیت په ځان کې پیدا کړي. ناهیلي باید په یو حالت کې ونه شي، ځوانان باید په هر حالت کې حالات ځان ته خپل جوړ کړي او په مخ لاړ شي. په هر حالت کې مثبت فکر وکړي او له موجوده امکاناتو ځان په ګټه کار واخلي او که کوم مسؤلیت ورسپلل کېږي هغه په ښه ډول پر مخ یوسي او تېښته ترې ونه کړي.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي د یو ټاکلي هدف نه درلودل او هرې خوا ته لاس غورځول هم ځوانان له ژونده شکایت ته کینوي.
انسان یو محدود ظرفیت لري او محدود قوت لري، په دغه قوت کې دی که هر څه سره راټول کړل نو ښه تر ښه که دي له خپل توانه پورته، له خپل طاقت نه پورته نورو کارونو ته لاس واچوه، هماغه ده چې ژوند درته تنګیږي. یعنی په دې معنی سره چې د سړیا احساس کوي بیا نو دنده بیخي درته خوند نه درکوي، هغه که هره دنده وي هماغه علت دی چې بالاخره دوی ته زړه تنګون پیدا کېږي، ذهني فشار ورته راپیدا کېږي، تر سټرس لاندې راځي، بالاخره نه دا ژوند ورته خوند ورکوي، نه وظیفه ورته خوند ورکوي او بس داسې ورته ښکاري چې یاره دا بې مفهومه ژوند ده او کله کله که ورسره کښېنې وایي یاره دې ژوند نه هېڅ هم نه جوړېږي، شاید معموله جمله یې دا شی وي.
محمد الله آریان وایي هغه ځوانان چې پوهېږي د کار، زده کړو او نورو مسؤلیتونو په وړاندې انګېزه او روحیه ختمه شوې او خوند نه ورکوي، په کار ده چې له دې حالته د راوتلو هڅه وکړي، ځکه په داسې یو حالت کې پاتې کېدل دا دوی لپاره تاواني تمامېږي.
د بېلګې په ډول کې یو څوک د دولسم نه فارغ وي، پوهنتون ته د تګ او نه تګ تصمیم لري او نه لري، زړه یې کېږي زړه یې نه کېږي، دی نه وایي، دا په دې معنی ده چې دی لیسانس نشو، یو وروسته پاتې والی. که یو څوک په اقتصادي لحاظ باندې کمزوری وي او دی بیا هم کار نه کوي، کاري فرصت ورته پیدا کیږي، دا په دې معنا نه ده چې دته بیکاری پیسې راوړي. معمولا بیکاری دی د غربت او د فقر خواته بیایي او تدریجي بیا دی نسی کولی چې د همدغه خپلې بېغورۍ او بې اعتمادۍ هغه کوم تاوان چې سوی په ډېر وخت کې هم جبران کړي. په اجتماعي برخه کې د خلکو له پامه بدیږي، داسې یو چا په توګه چې یو مبهم انسان ده، داسې یو چا په توګه چې مثبته مشوره نه مني، داسې یو چا په توګه چاته په ځان تره هم نه کوي، دغه تصور د ملګرو د دوستانو په منځ کې در پیدا کیږي. کله چې دا تصور را پیدا کیږي دی په اجتماعي لحاظ هم انزوا ته ځي، دی اجتماعي زیانونه دي، دی د یو سیال انسان په توګه نشي کوي په اجتماع کې را ظاهر سي، دی یو مسؤلیت منونکي انسان په توګه نشي کولی مسؤلیت واخلي. یعنی که موږ په د ژوند په هر اړخ فکر وکړو، دی د ژوند په هر برخه کې نیمګړی دی، ځکه د ژوند د بریا راز په خپل نفس باور او د یو کلک تصمیم لرل دي. داسې ته ورته فکر کوي چې زما ژوند یو ماموریت ده، همدانه د استفاده وکړه، حرکت وکړه، په خپل ځان باور پیدا کړي، دوستانو نیکې مشورې ومنه، ځینې دوستان او ملګري ځان ته ایډیال وګرځوه چې د یو چا حد ته باید ورسېږم، که بیخي د هغه حد ته ونه رسېږي د هغه نیمایي ته خو به ورسېږي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځینې ځوانان بې انګیزې او بې روحیې وي او هیڅ کار ته یې زړه نه کېږي او له دې حالته ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي، په همدې اړه مو له ارواپوه استاد شرف الدین عظیمي سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. ځینې ځوانان داسې وي چې دا مو خلک په اصطلاح یې وایي نه دوه کېږي، په مخه یې نه رڼا کېږي، او دوی خپله یو قسم بې حصه، بې انګیزې، بې روحي، بې میله وي، هېڅ شی خوند نه ورکوي. عوامل یې څه دي؟ ولې دوی دغسې یو حالت ته ورځي؟
اول خو دا چې زموږ ډېری ځوانان فکري اشتباهات لري، فکری خطاګانې لري، مثلا ډیره توقع کوي، قضاوت کوي، تغیر نقش لري، یعنی خپل دندې وظیفې نه پیژني، ځینې مثلا په وخت نه پیژني چې دا اوس په تیر کې ژوند کوي که په آینده کې ژوند کوي، یعنی له واقعیت سره او له رښتینی واقعي ژوند سره ډیره فاصله لري. توانایی یو شی، غوښتنې بل شی، اصل قضیه یو شی، د دوی قضاوت بل شی. دویم مورد د هدف نه. ډیری ځوانان نه پوهېږي موږ څه غواړو له ژوند نه، له زندګۍ نه یې هدف څه ده. ځینې مسایل راوړي، یا د مېرمنې په خوښه، یا د خاوند په خوښه، یا د پلار په خوښه، یا د مور په خوښه راوړي، یو موده او یو وخت ډېر پکې چنګاوي او هله او هله، بالاخره سټیسفای سي، اشتباه سي او خوسیږي. درېیم مورد هغه د دوی عادتونه دي، یعنی سره له دې چې دوی هدف نه لري، فکري خطاګانې لري، ځینو بدو مسایلو باندې عادت دي. هغه کې داسې خواله رسنۍ، هغه کې داسې مخالف جنسي، هغه کې داسې نشي، هغه کې داسې ملګرو سره وخت ضایع کولي او هر شی چې. څلورم مورد زما په نظر په دې برخه کې نقش لري، هغه بدلونونه دي. دوی ته ژوند یو نوښت سي، که دوی راسي او په فکر کې خپل بدلون راولي، که دوی راسي په ظاهر کې بدلون راولي، که دوی راسي په خپل رویه کې بدلون راولي، په خپل اتاق کې بدلون راولي، په خپل ملګرو کې بدلون راولي، دوی به هیڅکله داسې بې انګیزې، داسې کسله، داسې مړپړه ونه اوسي. پنځم، زه فکر کوم چې تفریح نه لري، یعنی ډېری ځوانان خسته سي، شپږ ساعته، اوه ساعته، نهه ساعته، لس ساعته، پنځلس ساعته کار کوي، کسل سي، له پښو ولویږي.
استاد، ځینې ځوانان داسې هم دي چې دوی ډېره ملامتي په نورو، په کورنۍ، په شرایطو، په سیسټم اچوي چې یعنې هغه د خراب دي چې دوی ته مخه نه ورکوي او دوی دغسې کړي دي.
زه به خپل مثال تاسو ته درکړم. زه د یو معلم زوی یم، زه هېڅ راس او هېڅ ډول وسته نه لرم، ټولې وظیفې چې ما پیدا کړي دي خلکو بللی یم، خلکو غوښتی یم، زه هېڅ وسته نه لرم. زما ځوان باید په دې بهانو باندې خپل وخت ضایع نه کړي چې سیستم خرابه ده. سیستم پیګم چې خرابه ده او په ژوند کې بم جوړ نسی. زه پیګم چې واستې دي او په ژوند کې بم ختم نسی. زه په دې پیګم چې مشکلات ډیر دي او دا په ژوند کې مساعد نسی چې بیا زما ځوان راسي او په مساعدو فضا کې راسي خپل استعدادونه ته هغه ورکي. دا وی پنځي دا ځوان کوي سي چې دا ومني چې په همدغه سیستم کې، په همدغه کابل کې چې دی ژوند کوي، یو ګدایګري کوي، یو بل ملنار ده، همدغه محیط ده، همدغه خوا ده، همدغه هوا ده، همدغه اپورچونیټي یا فرصتونه دي، یو پکې ملنار سو بل ګدای کوي. دا د فرد پورې اړه لري، د فرد په فکر پورې اړه لري چې له حالاتو او له وضعیتونو نه څه ډول ګټه اخلي. هغه انسانان چې کار کوي لارې پیدا کوي، هغه انسانان چې لارې لټي او نه پیدا کوي خپله لارې باسي، او هغه انسانان چې ټمبل دي بانې لټي.
کومې لارې دي چې ځوانان کولی شي د هغو په مرسته له دغه وضعیت څخه ځان راوباسي؟
اول خو دې د خپلې فکري خطاګانې اصلاح کړي، ډېره توقع دې نه کوي، قضاوت دې نه کوي، ستونزه دې غټوي نه، دا خطاګانې دې اصلاح کړي. په دویم قدم کې دوی کوی سي د خپله موخه یا هدف جوړ کړي. درېیم قدم کې د ژوند ته حداقل یو مهالویش جوړ کړي. دریم مورد یا څلورم مورد چې زه فکر کوم چې په دې برخه کې کومک کوي زموږ له ځوان سره، هغه د انرژۍ مسله ده. دی په دې فکر وکړي دا ځوان چې دی سهار تر بیګا څه کوي، که دی په دې متوجه شي چې دی سهار تر بیګا خوب کوي، یا سهار تر بیګا د کرکټ په میدان کې منډې وهي، یا سهار تر بیګا د سړکو په سر ګرځي، یا سهار تر بیګا له خپلو ملګرو سره وخت ضایع کوي، یا سهار تر بیګا په خواله رسنیو کې مصروف ده، نو دا د بدلې کړي د ژوند او د دوی حالت بدلېږي. دا حالته دو اړخه لري، یا دا حالتونه مشکلات دي او یا دا حالتونه اروي ناروغي دي. که ستونزې او مشکلات دي، دوی خپل هم کوي چې دا حل کړي، یو بل ملګری هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي، او کورنۍ هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي. اما که دا ستونزې نه، اختلالونه یا ګډوډۍ یا اروي ناروغي، نو بیا مسلکي مداخلې ته ضرورت ده چې دوی باید د ورواپو سره کښېني او د خپلو کارونو یا د خپلو کړنو په پایلو پوه سي. زما ستونزه له کوم ځای را شروع سوې، زه څه کوم، ما ته څه مشکل پېښ سوی ده. کله چې دا مسایل را پیدا کړي او بدلون پکې راولي او اروپو کومک ورسره وکړي، ستونزې حل کېږي او جوړېږي.
ګلون اورېدونکو، د تاندې څانګې د پای شېبې دي، تر بیا ښه وخت درته غواړم.
آزادی ملما د ازادي میلمه خبرونه ته موزه نوري اس نوري هر کله کوم نن زموږ میلمه د هلمند پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد اسد الله اندیال پاین هلکی د بوست خصوصي پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي سرپرستی هم ورلغړی ده اندیال صاحب شاوخوا لاس کله کیږي چې تدریس ته مخه کړی ده اندیال صاحب خبرونه ته راغلاست
ډیر مننه نوري صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ته
که پایل په دې وکړو چې زده کړې مو چیرې کړې دي په کوم برخه کې مو زده کړې کړې دي او کله مو استادې ته مخه کړل او تدریس مو پایل کړ
نوري صاحب په 1309 کال کې د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي تجارت یا سوداګری څنګه ته کامیاب شوم د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي څخه په شو نمبر او په لوړه درجه فارغ شوم او د 1303 کال کې او همغه 1303 کال کې په هلمند کې د بوس پوهنتون په نوم یو خصوصي پوهنتون دی پام دی کې مې استادې راپایل کړه چې بیا تر اوسه پر پام دی پوهنتون کې هم مسولیت لرم البته دلته مې اوس مسولیت پارت ټایم یا په بل اصطلاح دسي د ورځې یو څه مده کې دی او تر څنګه د هلمند دولتي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استادې مختبرم قادری غړی هم دی اقتصاد پوهنځي
یعنی د بوست خصوصي پوهنتون تدریس مو پایل کړ
بلې و نور صاحب په یو زر درس او درنیو کال چې کله د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي څخه فارغ شوم هلمند تر عالم د استادې جریانم داسې و چې حالت په ننګرهار پوهنتون کې زما یو دوه درې استادان و هغه ډیر تشویقولم او ما ته ویل چې د واستاسي جوړښت او ساوی ته ډیر جوړ دی یعنی تاسو د ساوی کتاسي استاد سره په هنتن شیل سره ورنی بولري هغه تشویق کولم نو یو استاد نیو هغه زه ډیر تشویق کړم چې کزه وکولای سم د کندهار په هنتن د اقتصاد په هنځي کې استادي واخلم اقتصاد په هنځي د رئیس سره هم خبرې وکړلې او زه تمہاري فکرم زه کندهار ترالم اقتصاد په هنځي د استادي لپاره مې نوملیکنه وکړه خو متاسفانه چې زما د فراغت هغه لمړی شی به وي یا په اصطلاح لمړی ورځ وي او تبن تاسو معلومی چې په افغانستان کې د فراغت څخه ورسته ډیر ژر اسناد نه ورکول کیږي دغه د اسناد ته مراحل او پروسس یو څه وخت نیسي نو ما خپل ډیپلوم او ترانسکریپټ نه واخستم کله چې البته په هنځي توار لمه ورته ومه ویل چې زه د اقتصاد په هنځي د استاذي لپاره نوم لیکنی ترغلې يم هغه بستون اعلان کړی و نو هغه زما څخه د اسناد غوښتنه وکړه د نورتو چې زه ډیر نوې پاره خوم نو ماته ویل چې تاسو کولی شئ د پوهنتون د علمي مرستيال سره خبرې کولی شئ زه چې کله د پوهنتون علمي مرستيال ته ورغلم هغه وخت د پوهنتون علمي مرستيال مشغلې بالا کړی صاحب چې ورسته د لوړز د کړو علمي موین هم و او د وزارت سرپرستی هم سم دور د غاړي و د لمړي ځل د فارما یو ډیر مهربانه یو ډیر تشویق کوونکی او یو ډیر مسلکی سړی سره مخامخ شوم هغه ته مې دا جریان وویل چې زه غواړم د اقتصاد پوهنځي استاد پات سم مګر ما څه ځینې پښتنې هم وکړلې نو ما ته ویل چې اسناد ما ورته ویل چې څو ورځې کېږي چې اخیری امتحانونه مې ورکړي دي اخیری ازموینه مې ورکړي او تر اوسه مې اسناد نه دي پروسس شوي نو بیا یې د استادانو مې ته وویل چې د دې لیکنه ورته وکړي کاغذ مهم نه دی د چا وړتیا مهمه ده او د امتحان او یاد ازموینې مخکې به د خپل اسنادونو پروسس کې اوراو به رسي ځکه دا ماته په دې معلومه شو چې د دې لپاره یوازې کاغذونه مهم نه و د دې لپاره شخص او ورچا مهم و د دې تشویق هم کړم خو متاسفانه چې تر هغه ازموینې پورې از ما اسنادونه خلاص نه شول افغانستان کې اکثره د پونتن وزیر داسې دي چې د فراغت اسنادونه ډیر ژر نه خلاصيږي تقریبا ما اسنادونه نورې صاحب دوه میاشتې وخت ونیوي خو متاسفانه چې غزمین از ما څخه تیر سو او غزمین ما ورنکړه کندهار پونتن کې ما د استادې هله پرانه سو نو بل اخر کله چې هلمند ترالم ما په انجو کې کار کوي په لمړي ورځو کې نو د اقتصاد په هنځي رئیس ني د غسیو ټریننګ کې ولیدي اغه ما ته ویل چې وړاندې زراته کوي تاسو به ربي بوس پانتن ته کله چې بوس پانتن ترالم نو بیا ما ته د استادې وړاندې زوکي دا درخواست مې ویل کله طبعا خصوصي
یعنی هغه وخت د اقتصاد د بوس پانتن د اقتصاد رئیس بل څوک شتا سو د وړاندې زوک
بل څوک بالکل بل کس وو تجربه کار کس وو مشر سره وو هغه ما ته دا وړاندیز وکړ یو ځای تشویق کړم چې پوهنتون ته راغلم. نو ما ته ویل چې درخواستي ولیکم، درخواستي مې د پوهنتون رئیس ته وروړه او بیا د پوهنتون رئیس او علمي مرستیال ته قناعت ورکوي. هغه کوم پروسیجر چې په پوهنتون کې حاکم و هغه پروسیجر مې صحیح مراحل کوي او بالاخره زه د پوهنتون استاد شوم.
کراش بیرته ستاسو هغه خبرې ته چې کله مو په ننګرهار کې زده کړې کولې، استادانو تاسو تشویق کړی او استادانو ستاسو کې دغه د استادۍ هغه ځانګړتیاوې وموندلې، څه درته وویل چې تاسو باید استاد شئ؟ یعنی تاسو کې د استادۍ کومې نښې وي؟
نوری صاحب که تصفیه یا صفت کرا نشی، زه په خپل ټولګي کې ما پالیف ډیر کوی په ګروپی کارونو کې، دغسې د استاد سره په علمي بحث کې مثلا د استاد پوښتنو ته ځوابونه ویل، هغه کوم سیمینارونه یا پروژې یا کورني کارونه چې ما ته راکول کېدل هغه ما ډیر پر وخت باندې ترسره کول. او د دې تر څنګ ما د پوهنتون د چپټرو تر څنګ د پوهنتون دغه ټاکلي کریکولم یا نصاب د زده کړو تر څنګ ما دغه د څنګ ما نور مطالعه هم کوله په خپل مسلک کې. اکثر به زما په اوسېدو په اتاق کې بیل بیل د مطالعې کتابونه پراته وو او ما به ډېر وخت مطالعې ته ورکوه. نو طبعا د څلور کاله په جریان کې استادانو سره هم اړیکې ډېرې سولې، استادان محصلین بیا خپل محصلین ډېر ښه پېژني. نو په دې اساس به ځینو زما ځینو استادانو زه دې ته هڅولم یا تشویق کولم چې که زه په پوهنتون کې استادي وکړلی سم دا به ډېر ښه وي. پخپله مې هم نوري صاحب له استادۍ سره ډېر علاقه وه، اوس مې هم ډېر علاقه ده. زه د تیرو نه یا نه نیم کالو راهیسې استادي په پوره شوق سره کوم. که نه تاسو معلومیږي چې طبعا په استادۍ کې هغومره زیات عاید انسان ته نه ترلاسه کېږي او بیا په دغسې لیرې پرتو ولایتونو کې د انجوګانو فعالیتونه یا د موسساتو فعالیتونه هم ډېر دي. په دې جریان کې ډېرو ملګرو هڅولې یم، تشویق کړی یم، راته ویلي دي چې باید د عاید د ترلاسه کولو یا د ښه اقتصاد د جوړولو په موخه زه انجوګانو ته ولاړ شم. خو باور وکړئ چې زما د انسان پوهونې او د انسان د بنې سره دومره علاقه ده چې زما تروسه هېڅ د انجو د کار په اړه فکر هم نه دی کړی.
زه نه پوهېږم چې تاسو ولې فکر نه دی کړی. نو د اقتصاد پوهنځی مو د څه لپاره لوستی او د څه لپاره د لپاره به ماتمن لوستی چې خپل اقتصاد کې کړی؟
بالکل دا ښه خبره ده. د اقتصاد پوهنځی د ویلو مطلب اصل کې دا وی چې یو څوک خپل ټولنې ته، خپل ولایت ته، خپل هیواد ته د اقتصاد په برخه کې
ځان ته اندیال سه په لومړي قدم کې ګمانم چې دا ډېر مهمه وي چې کله تاسو په علم باندې ځان زیوروي تر څنګ باید حداقل هغه مادیات مو هم خوي.
دا بیخي درسته خبره ده نوري صاحب. دا هم منم چې یو انسان تر هر څه مخکې د خپل ژوند جوړولو او د خپل اقتصادي وضعیت د ښه کولو مسؤلیت په غاړه لري. ولې تر څنګ یو بل ټکی که زه تاسو ته یادوري کړم، تر ټولو مهم د انسان ذوقي علاقه ده. ما تاسو ته مخکې یادوري وکړل چې زما تر ټولو ډېره علاقه د استادۍ سره وه. زه په دې ډېر خوشحاله کېږم او په ځان کې دا وړتیا وینم چې زه کولی شم محصلین وروزم. استادۍ داسې یو مسلک دی چې له نورو مسلکونو سره بلا ډېر تفاوت لري، بلا ډېر فرق لري. هغه څوک چې استادۍ کې هغه باید مسلکي پوهه ولري، هغه باید د دغه خپل شخصیت په چوکاټ کې راولي او له هېواد او ټولنې سره بلا ډېره مینه ولري. او هغه څوک چې روزي په دې تمه په دې هیله وروزي چې دا کسان سبا زما ټولنې زما هېواد زما شار او زما ولس ته د خدمت مصدر وګرځي. نو په انجوګانو کې یا په غیر دولتي موسساتو کې طبعا که معاشونه څه دي او بالکل اقتصادي وضعیت ورسره ښه کېږي، خو زما شخصي طبعي علاقه له دې سره وه چې زه تر ډېره حده تر ډېره بریده چون دلته اړتیا هم ډېره وه په هلمند کې. او ما چې کله خپل ټولنه لیدله او بیا په دغه مسلک کې چې زه وم، په دې مسلک کې هغه وخت چې زه هلمند ته راغلم موږ ډېر روزل شوي کادرونه نه درلودل، ډېر کم کسان نه درلودل. یو د وخت د شرایطو او د ټولنې تقاضا همدا وه، او بل زما شخصي ذوقي علاقه همدا وه چې زه باید د پوهنتون استاد پاتې شم.
بل په دغه موده کې چې تاسو تقریبا دغه کم لس کاله کېږي چې تدریس کوئ، دغه خپل تجربه یا هغه چې تاسو تشویق شوی وای چې باید استاد شي په آینده کې نور کسان وروزی، په دې موده کې مو خپل همدغه استعدادونه کشف کړی دي په ټولګیو کې او هغه مهاتولې دي چې دوی هم دغه تاسو په لار باندې پل کېږي؟
بالکل نوري صاحب، د تیر نه نیمو کالو یا کم لس کالو په جریان کې چې زه د بوس په همتون سره ډېر وخت پاتې شوم او بیا اوس د هلمند په همتون سره. هلمند که څه هم ډېر لیرې پروت ولایت دی او متاسفانه ډېرې ستونزې لري، مخکې د امنیتي نګاهت څخه ډېرې ستونزې درلودلې، اوس هم له مرکز څخه ډېر لیرې دی، او لکه څومره چې لازمه ده هغومره لوړ زده کړو ته دلته ډېر کار نه دی شوی. خو بیا هم په تېرو شلو یوویشتو کلونو کې لکه نورو ولایتونو کې دلته هم خصوصي پوهنتونونه فعال وه، تر څنګ دولتي پوهنتون تاسیس شوی دی. ما د خپلې استادۍ په جریان کې ډېر داسې استعدادونه ولیدل تر خپل لاس لاندې مې وروزل چې هغه په واقعي په درسته معنا غواړي چې هېواد ته کار وکړي، او د دې ظرفیت د دې ورچا په شعر چې هغه ورو ځل فيه لاغې څخه درانه شخصیتونه او د کار خلک کیږي. په هلمند کې لکه څنګه چې به یو وخت د باندې د هلمند تصویر و چې اصلا په هلمند کې وځي جګړه روانه ده، هلته به د تعلیم او د دې خبرې به ډېرې نه کېدلې. واقعیت داسې نه وي نوري صاحب، څومره چې د دې ځای خلک لوړ زده کړو ته تیږي دي، څومره چې د دې ځای خلک اشار کې په پوهنتونونو کې د لوړ زده کړو په قدر پوهیږي، ځکه یو څوک چې څومره رنځېدلې یو څوک چې څومره ځورېدلې په هموږمره کچه د هغه ارزښت او وړتیا محسوسوي د لوړ زده کړو. نو دلته ډېر کسان دي، ډېر هلمندي ځوانان دي چې وخت نه وخت زما سره مشورې کوي، حتی د پوهنتون د پیلولو لپاره زه باید کوم مسلک پیل کړم، بیا هغه ته مشوره ورکوم چې په څه کې مزل کوي، څه کې علاقه لري، څه خپل ځان کې استعداد ویني هماغه سره پیل کړي. دا اوس په سیم کې دا کله چې زه دوی ته سیمپي پروژې ورکوم، کله چې زه دوی ته بدی د مونوګراف لارښود استادم، داسې ډېر کسان ما لیدلي دي او تقریبا په سلګونو محصلین له تاسو پوهنځي څخه فارغ شوي دي. دا اوس هم سره په تماس کې یم، زموږ ځینې محصلین په اروپا کې ژوند کوي، ځینې یو نیمه امریکا ته تللي دي، ځینې ماستریانې کړي دي، حتی دا هغوی سره هم تماس لرم، اړیکه لرم. نو داسې استعدادونه زما په مخه ډېره غلي دي، داسې استعدادونه دا اوس په حال هم موجود دي، مخکې موجود و چې هغه په واقعي ونه غواړي ځان مسلکي کس جوړ کړي، هغه په واقعي معنا غواړي هیواد او ټولنې ته کار وکړي، هغه په واقعي معنا غواړي چې خپل او خپل ټولنې راتلونکي جوړ کړي.
بله، تاسو مخکې ویل چې پایل مو د بوست له پوهنتون وکړ، وروسته مو د هلمند پوهنتون کې هم د زده کړو بهیر ته مخه کړله. څه وشول چې د هلمند پوهنتون ته راغللی؟ آیا کافي وخت مو درلوده او که اړتیا وه او آیا دوړو ته تاسو رسیدګي کولای شئ؟
بالکل نوري صاحب، خصوصي پوهنتونونه په هلمند کې مجبور په ټول افغانستان کې د دوی تدریسي بهیر ډېری وخت د مازیګر لخوا تخي، یعنی د رسمي کاري وخت څخه د باندې. نو دولتي پوهنتونونه البته یو امتیاز دا و چې کادري سیستم یې درلودل، که څه هم دا کادري سیستم اوس بوس پوهنتون کې هم راغلی دی، بوس پوهنتون کې هم کادري سیستم وجود لري، خو هغه وخت یوازې دولتي پوهنتون کادري سیستم درلودي. کادري سیستم موږ دې ته وایي چې هلته یو استاد رسمن علمي رتبه ترلاسه کوي، او د کار د قانون مطابق تقاعد او علمي پرمختګونه کوي. نو کله تر دغه وخته پورې هلمند دولتي پوهنتون کې د اقتصاد پوهنځی نه و، کله چې هلمند دولتي پوهنتون ته اقتصاد پوهنځی راغلم نو یو خو اړتیا و چون هغه دولتي پوهنتون دی، او هلته بیا د ټولنې ټول خوار او غریب وګړي اکثر په دولتي پوهنتونونو کې راټولېږي، ځکه هغوی پیس هم نه ورکوي، د کنکور له لارې راځي. نو له یوې خوا د اقتصاد په مسلک کې د کار کولو لپاره اړتیا وه چې ما تجربه هم درلوده، او د بلې خوا څخه هلمند پوهنتون او داسې ټول دولتي پوهنتونونه د دوی تدریسي بهیر سهار او د غرمې په وخت دی، د مازیګر یا ماښام په وخت کې تدریسي بهیر نه لري. نو ما کافي وخت درلودل چې کار وکم، او هم د خپل تجربه او خپل هغه څه چې ما زده دي هغه د خپل تنوال سره په دولتي پوهنتون کې شریکتم.
کراش د تدریسي نصاب ته د دولتي پوهنتون او د خصوصي پوهنتون آیا دا توپیر سره لري؟
په اوس مهال کې نوري صاحب نه یوازې دلته په هلمند کې بلکې په ټول افغانستان کې نصابونه په لږ توپیر سره د لوړو زده کړو وزارت لخوا څخه تاییدېږي، نو طبعا چې ډېر لوی توپیر نه لري. یعنی په خصوصي او دولتي پوهنتونونو کې ټول هغه نصابونه چې تدریسي شي هغه د لوړو زده کړو وزارت د نصاب د پراختیا ریاست له څارنې او کتنې څخه تیریږي، او بیا عملته کمیسیون دی، هغه کمیسیون تاییدوي د لوړو زده کړو وزارت په حکم یا امر باندې په پوهنتونونو کې تدریسي شي. یعنی پوهنتونونه خپل اختیار نه لري چې په خپل سر باندې خپل نصابونه جوړ کړي یا تغیر کړي. نو چې څنګه وینم د دولتي پوهنتون او د خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي په نصاب کې کوم توپیر فلحال زه دلته نه وینم، دواړه یو ډول نصاب.
بله، مخکې له دې چې نورې پوښتنې مطرح کړم، تاسو چې اوس دومره بوخت یاست په دواړه پوهنتونونو کې تدریس کوئ، اتمن شخصي ژوند به هم لرئ، بوختیاوې به لرئ، که پوښتنه وکړم چې واده مو کړی دی، اولادونه لرئ، څنګه کولای شئ چې ټولو ته رسیدګي وکړئ؟
بله، نورې صاحب واده مې کړی دی، د واده زیات کم درې کاله کیږي او یو لورکی لرم. نو ما مخکې تاسو ویل چې یو کاري تقاضا هم داسې ده چې سم په هلمند کې اوس نامخده شک قوي او مسلکي کادرونه ستا د اقتصاد په برخه کې هم ته ماستر اشخاص ته لیسانس اشخاص ته کادرونه شته. نو زما مسلک زما دنده زما د کار مسیر همداسې دی چې اوس ما خپله لار ټاکلې ده چې زه به د پوهنتون استادي کوم او تر څنګه خپل شخصي ژوند ته هم رسیدګي کوم. کور مې دغه ښار کې دی، نږدې دی د پوهنتونونو سره او کله چې د ورځې خلاص هم دی خپلو شخصي چارو ته رسیدګي کوم.
ډېر ښه. تاسو ویلې چې کور مو هم نږدې دی، یو وخت ډېر زیات دی استاد قدر کېده په کوڅه کې په کلي کې یا په کوم ځای کې چې اوسېده. تاسو د خلکو دغه عکس العمل به حتما هره ورځ وینئ چې راوځئ یا مثلا ګرځئ، څه احساس کوئ؟
په مجبور کې نوري صاحب که درته ووایم، طبعا افغانستان غوندې هېوادونه درېیمه نړۍ غوندې هېوادونه په دې کې د ټولنیز جوړښت له بېلابېلو فکټورونو یا عواملو نه نگاه څخه ډېر یو څه غیر متجانس دي. په غیر متجانس څخه مې مطلب دا دی چې ډول ډول اشخاص پکې پیدا کېږي، تعلیم یافته اشخاص، ښه شخصیت لرونکي اشخاص، د تعلیم شوقي خلک هغه چې د تعلیم طرفدار دي. په مقابل کې ځینې کسان داسې هم پیدا کېږي چې هغه لوړې زده کړو ته یا عصري زده کړو ته په مجموع کې اهمیت نه ورکوي یا استاد ته په مجموع کې چندان رول نه ورکوي، بېلابېل ډول ډول خلک پیدا کېږي. خو په ټوله کې که زه وایم زه راضي یم د ټولنې له برخورد څخه. قرار قرار دا بهیر ښه شوی دی، اوس خلک د پوهنتون د عصري زده کړو په قدر پوهېږي، پوهنتون د استاد په قدر پوهېږي. یعنې ما ته چا داسې خاص تکلیف یا مزاحمت نه دی کړی. زه وایم خلکو زما په مقابل کې دغسې منفي عکس العمل ښودلی دی یا زما سپکاوی کړی دی، په ټوله کې زه له دې وجه څخه تقریبا راضي یم.
اندیاسه تاسو مخکې خبر کې ویل چې هلمند درست تصویر نه ورکول کېده په تیرو جنگونو کې. تاسو ویل چې دلته خلک ډیر، یعنی ځوانان ډیر تګی دي زده کړې لپاره، لوړو زده کړو لپاره. کراشه همدې خبرې ته چې پخوانی وضعیت کله اوسنی سره پرتله کوي، اوس نسبتا یو څه امکانات ښه شوي دي د هلمند او د څنګلورو ولایتونو ځوانانو ته چې راشي په هلمند کې زده کړې وکړي. نورې
سره کول تاسو د دې پښتنې هغه ولې برخې ته دل راسم هغه باندې لږ واچوم. زه د تیرو لسو کالو راهیسې په هلمند کې پاتې شوی یم او د پوهنتون د استاد په حیث ما ته وضعیت په خپل اندازه ډېر ښه معلومېږي. دا خبره درسته ده او واقعیت دی چې هلمند کې څنګه دننه په هلمند کې و هغسې د باندې تصویر نه و. په خپله په افغانستان کې په نورو ولایتونو کې خلکو د هلمند په اړه ډېر منفي تصور درلودی. که څه هم درسته ده چې په هلمند کې جنګونه و، له نور افغانستان څخه په هلمند کې ډېر جنګونه و، امنیتي وضعیت په هلمند کې خراب و، دغسې د تعلیم او د تربیې سیستم په هلمند کې ډېر منظم نه و، ولې وضعیت هغسې هم نه و لکه څنګه چې رسنیو کې و، لکه څنګه چې په نورو ولایتونو کې و. که زه یو کوچنی مثال درکړم، زما یو ملګری دی، هغه ماته وویل کابل کې زده کړې کولی، وایي ما ته په کابل کې یو انسټیټیوټ کې ودی، وایي ما ته د انسټیټیوټ استاد وویل چې هلته ته د هلمند دی، وایي ما ورته وویل چې هو، ما ته وویل چې څنګه په هلمند کې موټرې شته، په هلمند کې موټرې ګرځي. وایي ما د یوې خوا څخه افسوس راغی او د بلې خوا څخه مې وایي خندا راغلله. وایي بیا هغه استاد مې یو ځل را دعوت کړ هلمند ته، نه پوهېږم د دغه خبرې څخه دوه درې کاله وروسته بیا دغه استاد هلمند ته راغلی و. زموږ کوم ملګری چې دی نو هلمند کې ښه ګرځولی و، تفریح چکر یې ورته ورکړی و، د چې لشکرګال لیدلې وه، پوهنتونونه یې لیدلې وه، وضعیت یې لیدلی و. نو بیا ورته وویل چې والله موږ بېخي داسې فکر نه کوه چې هلمند کې به دومره امکانات برابرې د لوړو زده کړو، که څه هم موږ دا نه وایو. نو ریسات چې
دا هغه اوسنیو دغه ویډیوګانو یوټیوبرانو ته پاتې کېږي چې اوس د افغانستان لرې پرتو سیمو ته ځي د لومړي ځل لپاره، ویني چې هلته قلبه کېږي، نه پوهېږم په کوم ځای کې بادیش زرنده ده او نه دا ده او هغه ده. د لومړي ځل لپاره له کابل نه خلک ووتل، په تیرې بیا د رسنیو خلک او ویډیوګانې درګرده ثبتوي. د لومړي ځل لپاره ویني چې په افغانستان کې نورو ځایو کې هم عادي ژوند روان دی، داسې نه ده چې مثلا یوازې په کابل یا لویو ښارونو کې دی.
بالکل، دغه پوهنتون کې چې زه د نهو کالو راهیسې یم، رښتیا درته وایم او په دې خاطر هم نه وایم چې زه د دې پوهنتون خادم یا دلته مسؤل پاتې شوی یم او زه به د دې پوهنتون صفت وکړم. دا هغه اورېدونکي چې زما خبرې اوري، په خاص ډول هلمندیان او کنداریان د جنوب لویدیځې حوزې کسان چې زما خبرې اوري، هغوی ته دا ډېره ښه معلومېږي چې بوس پوهنتون په جنوب نه یوازې په جنوب لویدیځه حوزه کې، بلکې د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو ترمنځ یو ډېر ښه نوم او ډېر ښه معیار او ډېر ښه اعتبار لري. یو خو بوس پوهنتون هغه پوهنتونونو څخه دی چې واقعیت دلته جیل، تزویر او فساد نشته. دلته ټول کار کیفیت ته کیږي. که تاسو راشئ نوري صاحب د نږدې ووینئ او بیا ووایئ چې په یو لیرې پروت غوندې ولایت کې هلمند ولایت کې په یو داسې معتبر پوهنتون چې هلته قانون اصول او مقررات دومره ټینګ دي او هلته د یو محصل د روزنې لپاره څومره خواري کښل کیږي، څومره امکانات مجامله کړي دي، واقعا به تاسې مخکې تر مخکې تصور ونه کړئ. که هلمند دولتي پوهنتون ته راشئ نوري صاحب، د افغانستان د دولتي پوهنتونونو په قطار کې هلمند دولتي پوهنتون واقعا ښه کیفیت او ښه معیار ساتلی دی. په لنډ وخت کې په تېرو دولس دیارلس کلونو کې د هلمند دولتي پوهنتون ډېر پرمختګونه کړي او ډېرې لاسته راوړنې درلودلې دي چې د یو له بهترینو پوهنتونونو څخه نن حسابل کیږي.
اکراش اندیال صاحب، دا تاسو ویلې چې دغه امکانات برابر شوي او یو له پوهنتونونو څخه د کدي فیس موضوع تر شو، ځکه چې هلته به ډېر خلک هم د توان نه لري یا د هغو مصرفاتو څخه چې د بوست خصوصي پوهنتون ټاکلي دي یو محصل لپاره یا د محصل لپاره. په تېره کراشو دې خبرې ته هم چې حتما لرو پرتو ولایتونو څخه به هم تاسو محصلین لرئ، د هغوی د استوګنې امکانات آیا د خپله د پوهنتون لخوا ورته برابرېږي او که دوی په خپله شخصي؟
پوهنتون د کریلان تر ډیره حده پورې د هلمند د ښار او د نږدې ولسوالیو خلک دي، ولې د لیرې پرتو ولسوالیو محصلین هم لرو او دغسې د ګاونډیو ولایتونو داسې یو نیم کسان د ننګرهار حتی د شمال د افغانستان د شمال څخه هم لرو، له کابله هم لرو. خو ګاونډیو ولایتونو کسان له هلمندیانو وروسته دا ډېر دي، د کندهار، د زابل، د نیمروز، د دې ولایتونو کسان محصلین لرو. متاسفانه تر اوسه په دې نه یو توانېدلي چې دلته د دوی لپاره داسې یو منظم او مجهزه لیلیه جوړه کړو. د لیلیه سہولت نه لرو، خو خپله د لشکرګاه په ښار کې بیا ډېر سہولتونه شته چې دوی د اوسېدنې امکانات ولري، او ځینې کسان هم دلې خپل دوستان لري، شناختګان لري، یا هم یو نیم کسان داسې دي چې هغه د ورځې په موساتو کې په انجوګانو کې کار کوي، نو د اوسېدنې ځای هم هلته په هماغه دفتر کې. خاص ستونزه د اوسېدنې د ځای په اړه نه شته.
د فیس موضوع فکر اوسو، آیا هغه فیس چې تاسو ټاکلی دی یعنی کولی شي یو عادي متوسطه کورنۍ چې هغه پوره کړي؟
نوري صاحب، د ټولنې شرایطو او اقتصادي وضعیت ته په کتلو سره بوس پوهنتون خپل فیسونه په تدریج سره او د وخت په تېرېدلو سره بېخي ډېر راټیټ کړي دي. که زه اوس تاسو ته ووایم، ستاسو باور به رانشي چې په بوس پوهنتون کې د ښوونې او روزنې پوهنځی او د انجینرۍ پوهنځی د لیسانس زده کړې په یو سمستر کې په 2,500 باندې دي. یعنی دوی په ټول تحصیلي دوره کې 8 سمستره، که دا چیرې موږ حساب کړو نو تقریبا د 8 سمسترونو 20,000 افغانۍ راځي، یوازې 20,000 افغانۍ د ټول لیسانس مصرف راځي. مثلا د اقتصاد پوهنځي فیس د 15,000 افغانۍ څخه چې اته کاله مخکې 6,000 افغانۍ ته راټیټ شوی دي. داسې د هرې پوهنځۍ دلته رښتینی اراده او هدف دا دی چې موږ د ټولنې ډېرو ځوانانو ته او ډېرو وګړو ته څومره چې مو وس وي د لوړو زده کړو دغه خدمات پراخ کړو. نو زه فکر نه کوم چې دغه موجوده فیسونه دي په چا وکړم، چې که سم طبعا خصوصي پوهنتونونه د محصلینو په فیس چلیږي او غریبې کورنۍ که دا فیس 15,000 افغانۍ یعنې په هغو باندې درون دي، په هغو باندې دا فشار دی. ولې د ټولنې وضعیت ته په کتو سره زه د دې شاهد یم چې د تېرو کلونو په پرتله دا فیسونه کرار کرار راټیټ شوي.
د افغانستان خصوصي پوهنتونونو ټولنې ویلي دي چې تقریبا په خصوصي پوهنتونونو او نورو لوړو زده کړو مؤسسو کې شاوخوا 200,000 محصلان زده کړې کوي چې تقریبا 70,000 ښځې وي. اوس چې د طالبانو لخوا په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې د ښځو پر لوړو زده کړو بندیز لګول شوی دی، تاسو وویلې چې خصوصي پوهنتون هم همدغه په فیسونو باندې چلیږي، خو له اقتصادي پلوه به ډېر زیان در رسېدلی وي، دا په څه ډول تاسو جبران کولی شئ؟ آیا فکر کوئ چې د بوس پوهنتون به خپل فعالیت دوام ورکړ شي په دغه حالت کې؟
نوري صاحب محترم، غواړم په دې برخه کې دوو موضوعاتو ته اشاره وکړم. اول دې موضوع ته راشم چې خصوصي پوهنتونونو لکه څنګه چې تاسو یادوري وکړل په مجموع کې خصوصي پوهنتونونو ډېر زیان لیدلی. یو زیان فکر کوم له دې اړخه هم دی چې د نجونو د تعلیم مسله بېله راغې ته وروسته راځم. متاسفانه په افغانستان کې په دې باندې اعتراف کو ټول خصوصي پوهنتونونه د بوست کونډې نه دي، لکه دا چې دا یوازې بوست نه وي چې پر معیار برابر دی یا ښه کیفیت لري، که داسې نور پوهنتونونه هم وي. په کابل مرکز کې هم داسې پوهنتونونه وي، په نور ولایتونو کې هم وي، خو متاسفانه چې ټول پوهنتونونه پر معیار برابر نه دي. فساد، جعلي اسناد ویشل، د جعلي ډیپلومونو توضیح کول، جعلي محصلین فارغول، اصولو قوانینو مقرراتو نه مراعاتول په تېرو 20 کالو کې او تر اوسه پورې د ځینو خصوصي پوهنتونونو عمل ګرځېدلی و. او متاسفانه چې دا نه یوازې د لوړو زده کړو کیفیت صدمه رسوي، د لوړ زده کړو بهیر ته صدمه رسوي، د افغانستان د لوړ زده کړو هغه ډګر ته اعتبار ته تاوان رسوي، بلکې په ټولنه کې دغه د لوړ زده کړو د فارغانو لپاره د مایوسۍ سبب هم ګرځي، ځکه هغه کسان چې په جیني ډیپلومونو باندې فارغ شوي دي او سبا په واسطه باندې وظیفه پیدا کوي، نورو هغه کسانو ته چې هغوی په تصویر لاره تر ډیره وخت دوام نشي کولای، هغه به سقوط کوي، هغه به لمان کوي، هغه به مارکیټ وځي، هغه نشي کولای چې په کلونو کلونو خلکو سترګو ته خاورې ور وپاشي. متاسفانه دا یو اعتراف باید وکړو چې په افغانستان کې دغسې پوهنتونونه هم وه، ولې ټول نه، یعنې په خصوصي پوهنتونونو کې ښه نسبي ښه او په اصطلاح بدتر بد او بدتر پوهنتونونه هم وه. یو دا موضوع ده. او بلې خبرې ته که راشم، د نجونو د تحصیل مسله اسیان چې دا یو دردونکې مسله ده، موږ هم پوهېږو، تاسو هم پوهېږئ، د ټولې نړۍ مسلمانان پوهېږي، افغانان هم پوهېږي چې په دې باندې اصلا ډېر بحث په کار نه دی. نورې صاحب که ووایو چې د نجونو د تحصیل پر ارزښت باندې وغږېږو، دا ټولو ته معلومه ده چې په یوویشتمه پېړۍ کې په عصري نړۍ کې که ښځې تحصیل ونه کړي، که ښځې طبابت زده نه کړي، انجینري زده نه کړي، اقتصاد زده نه کړي، ښوونه او روزنه زده نه کړي، او موږ میندې تحصیل یافته نه کړو، موږ به راتلونکي نسل څنګه روزو، موږ به ټولنې ته وده څنګه ورکوو؟ کله چې زموږ د ټولنې نیمایي نفوس د تحصیلي لحاظ پای کړي، راځم اصلي موضوع ته چې خصوصي پوهنتونونه څومره متضرر کړي دي. بې له شکه چې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو بندول د نورو ستونزو تر څنګ خصوصي پوهنتونونه له مالي لحاظه متضرره کړي دي. هغه پوهنتون کې چې زه یم مثلا دلته ډېر کسان بېکاره کړي شوي دي او مجبوري هم ده، ځکه پوهنتونونه هغوی ته معاش نه شي ورکولی، او کله چې د محصلینو تعداد کمیږي، هغه قراردادي استادان یا ځینې هغه کارمندان چې هغوی ته نور اړتیا نشته، پوهنتون مجبوره دی چې نور د هوایي دندې وځنډوي. خو په مجموع کې د بوس پوهنتون وضعیت هغومره خراب نه دی چې د دروازې د تړلو سره مخامخ دي. ولې ستاسو خبره درسته ده چې په افغانستان کې ځینې پوهنتونونه واقعا په مالي لحاظ ډېر متضرره شوي دي، او دې ته مجبوره دي چې که د دوی ښځینه محصلانو ته اجازه ورنه کړل شي، دوی به خپلې دروازې وتړي. موږ په دې هیله یو چې دا ستونزه ژر تر ژره هواره شي، چې له یوې خوا ښځو ته د تعلیم او د تحصیل اجازه ورکړل شي، او له بلې خوا څخه دغه د خصوصي لوړ زده کړو بهیر تر دې نور ټکنی نه شي، ځکه په دې باندې ډېره زیاته پانګونه شوې ده، او د افغانستان د لوړ زده کړو په برخه کې خصوصي پوهنتونونو هم خپل رول ادا کړی، ډېر کار کړی دي، او د دې تر څنګ هیله لرو چې خصوصي پوهنتونونو ته لا ډېره پاملرنه وشي.
انجیل صاحب، څه پیغام لري په تېره هغو محصلو نجونو ته چې دې ته اړ شوي چې خپلې زده کړې نیمه خوشي کړي؟ تاسو به هم ډېرې محصلې درلودلې نجونې.
بلې و نورې صاحب، د یو استاد په حیث زما پیغام د خلکو ته دا دی چې موږ یوازې زده کړې د ډیګري یا د کاغذ لپاره نه کوو، یا یوازې د دندې د ترلاسه کولو په موخه نه کوو. زموږ د تعلیم او تحصیل څخه اول هدف دا دی چې خپل ځان وپوهوو، خپل کرکټر او خپل شخصیت جوړ کړو، د تعلیم او تحصیل په مت نړۍ وپېژنو، خپل ځان ته، خپلې کورنۍ ته، خپلې ټولنې ته د یو متمدن او بسیا ژوند زمینه مساعده کړو، دغسې خپل هېواد ته، خپلې ټولنې ته پراختیا ورکړو، پرمختګ ورکړو، انکشاف ورکړو. که انسان وغواړي اراده ولري، دا کار په هر ډول شرایطو کې په یو نه یو ډول کولای شي. زما مطلب دا دی چې دوی دې تر حد ډېرې نه مایوسه کېږي. ځینې لارې شته، دوی دې په کورونو کې خپلې مطالعې ته، خپل درس په دوام ورکړي، هغه خویندې چې یو بل ته نږدې اوسېږي هغوی دې یو بل سره په کورونو کې یوځای کېږي، ګډه مطالعه دې کوي، او نن سبا ښه سهولت دا دی چې دوی دې د انټرنیټ څخه استفاده وکړي.
تم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہائستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچپا ہل چپا دا زما بند دا لورا سے تختم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہائستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچپا ہل چپا دا زما بند دا دغه تخته کې شاید د مینې قتل شوه تل شبه پدغی دخت کی اوس هم دزل در ازا غند دا دزل در ازا غند دا شپ تا پنا وڑ ماش پ چوپا ال چوپا دا زما غند دا لورا سے تختم چلا شور ڈکستا غند دا آئے ہائے ستا غند دا شپ تا پنا وڑ ماش پ چوپا ال چوپا دا زما غند دا